السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا شته دا یو لوی عبر قدرت ده، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هره ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده.
خوس کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پر خوشو نه پر دي او بایومټریک چې کیږي صرف د اتیاو نه پر بایومټریک وشي.
اره ورځ سر څو ور نه وي اره طالب چې پنځه لاس کس ځون شنه وسی.
او د ناتو په مرکزی دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم په د هله چې د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي. د راپورونو تور سترستنیګو خو پایل په خبرونو کو اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوال ټولنې شرایط عملی کړي. دا طالبانو د سرپرست حکومت دفاع وزیر د افغانستان د دوو ګوندیو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوې دي. او د ناټو د دیرش غړو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ په اړه نن د ناټو په مقر بروکسل کې مذاکرات کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې کچېری طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له شرایطو سره سم عمل وکړي. نیت پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته وویل چې لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت را جوړ کړي، داسې چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو د اړتیاو په وړاندې ځواب ووسی. کله چې طالبان په تیر اگست میاشت 15 کې په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیون ډالر کنګل کړی دی او له دې سره او ځینو نورو ستونزو له کبله د فقر، ولګي او بېوزلۍ وضعیت په دې هیواد کې پراخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګوندوی هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوې دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بیرته راول. هیڅ کله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
خاغلی یعقوب زیاته کړه چې کدا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو د توضیح نه کړه چې څرنګه بدې پایلې به ولري. ویل کېږي د زمري په څلېرشتمه د طالبانو له حکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څخه باندې څلوېښت الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي. د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. خاغلی جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
خاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي روانه اونۍ په پیل کې د خاغلی جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو ته غوښتل شوی دی. د ناتو په مخر بروکسل کې نن د ناتو د ډیر شغل هیوادونو د استازو او روسي چارواکو ترمنز د اوکرين د ختیز د راتلونکو پاړه خبري پایل شوې خو لا دې خبرو اترونه د تمو کچا ټیټه ده د اوکرين په پولو کې د ناتو د روسي د ځواکونو پندیدل هغه څه دي چې په ورستوي کې د ناتو غړي هیوادونه اندېخمن کړي دي مسکو شاوخوا سل زره سرتیری په ورستوي کې د اوکرين پولو ته چیر مراټول کړي دي او همدارنګي په کریمیا ټاپو وزمه کې چې له اوکرين څخه لاندې کړي ځای پر ځای کړي دي د روسي حکومت په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکرين خاوره ده له روسي سره یو ځای کړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي خای د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه او میکرون اخته شي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د میکرون څپه د اروپا د لوی وچې لویدي څخه تر ختیځه پورې د خوځیدو په حال کې ده د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمهیز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداري په خبرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د ورستي رپورت حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د روانو شپږو نه تر اتیو میاشتو پورې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته د ازادي راډیو ډاټ کام راځو د دې خپرونې د سر راپورته امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي دا شرطونه باید ومني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډون او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې ورځو سختو شپو ورځو کې د افغانانو مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندې شوي شرایط باید ومني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډون حکومت جوړول بولي چې په خبره د ټولو افغانانو استازولي وکړي
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شمول وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره د هغه وختونه ده چې دوی له خپل نړیوالو شریکانو سره یو ځای لنګدې تاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریض وپوښت خو ویان دویانو یې ځواب را نکړ مګر لدی وړاندې ویلي اوسنۍ حکومت هم شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته ورستو کې طالب چارواکو د هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخوانی چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه د منلي خو د طالبانو د اوسنی حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړ تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د اوښتنو یا د مقتضی عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګټ شي نو هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهر ګړندۍ کړي
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنی د دوی د حکومت په مالی او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 30 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره لنړیوال غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي د نت پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمه هیوادونو باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وخایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي خغله پرایس وایي دا د هیڅ چا په ګټنه ده چې د افغانانو بې ثباتي محرومیت او سخت حالت وویني خو روسیا چین ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګوندیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه آزاد کړي څو د هیواد کې اوسنۍ ناورین مدیریت شي هغه وختنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړی دي.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبانو ته خپل دا شرطونه تکرار کړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی حکومت حد اقل قومي پلوه ټول شموله دی، خو د ویناوې د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماست پوښتنه اولادونو مې ټول پوښتل چې په دې دریس کې توپیر په څه معنی دی چې طالبان وایي حکومت هم شموله یا ټول شموله دی خو نړیوال ورسره نه مني. نو موري وایي
ګورې دوی په دوه کې سره اتلس مېش مذاکرات وکړو، پیسې دوی هم شموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف ترلودل وس یو لور یو تعریف د هم شموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګپ دمست شوی دی چې دواړه لوري چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه کېږي بل د بل ځای څخه کېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څارې د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي، او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرما صاحب، څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیوال ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي نه نگاهه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کړي تر څو امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیری لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت ده، د دوی د خوښي نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، کنه د دوی حکومت باندې هغه بغیر د رسمیت او د دوی مشکلات باندې ورسره بل زیات دي.
او زرمسته روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکی ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی ځینو ته ډیپلوماټان هم لیږلي، خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نور شادر شه معاملې ټول رسمي دي. دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسس یو برخه ده چې ما مخکې ویلې چې تر څو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت کې شي او ذهن جوړ شي تر څو زمينه ساده شي چې حکومت پر رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغه دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمائندگان ولري، سفارتونه فعال وي.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 شلو کلون رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي راديو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راديو لخ خبرونه سره مو کومه خاطره تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 2 4 8.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وی له هرو دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د خوړو د کمین اورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم وزره شاوخوا زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونه خي او زیاتوي په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته کوم رسي ورونه رسیږي ژوند ته خطر دی. تفصيله په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بي وزلې او لګي روایتونه پاین لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روختون کې بستر کړي وایي تر خپل توانې هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي. خو نورې لوس پورته ده. بیوزلی اولګه د طالبانو د واکمنۍ له پیلیدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دیناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخت خپور کړی لیکلي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 200 زره نور هم زیات شوی. وړاندې دا شمیر 3.2 میلیونه ماشومانو، خو د دې شمیر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونه ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته کوم مرسته ورونه رسیږي ژوندې له ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لار لرو چې هر ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روختون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلې یوازې وچ ډوډۍ ده، هغه هم کچېرې ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر اختیار وزارت د خدمتونو معین عبدالباری عمری روانه اونې رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو شمیر 3.1 میلیونه خودلې او په خبرې په دوی کې 1 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې پر راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست مکشه هیله قول لیکل شوی په افغانستان کې د بشري ناورین کچه په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هر 3 او 2 ماشومان چې 4 میلیونه کېږي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس کېږي چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو اوس به راسو دی راپور ته چې ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې د افغانانو سره د بیساري بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان لخوا هیڅکله هم په خالي و هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نه وشوي. تفصيل له احمد شبر ناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د اساسمن د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارډ ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارډ د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 1.5 میلیون ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ پللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونی او بیزایي شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلې دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده. په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو، په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 3.8 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 2.8 میلیون ډالرو واوښتې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د بهرنیو ځواکونو له وتلو او یا هم په ټوله کې له پخواني حکومت د پخواني حکومت سقوط وروسته نه یوازې دا چې به وزلی زیات شوه دا بلکې د حکومت ولې ځینې چارې هم وروشوي. په دې ډله کې د خوست اوسیدونکو د غلطه د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر نه سر ټکوي. تفصيله په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولېږي. خو د یادو کسانو ډېره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کېږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمېر تر 0 تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کېږي چې له دې کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پر خوشونه پر دي او بایومیټریک چې کېږي سرب دیا تیاو نه پرو بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وا غدا ته بروباره کې جو سخلت ته موږ ته رولې چې دا ولسوالۍ ته موږ ته بایومیټریک رولې چې موږ په غازی کې په ولسوالۍ کې خپل بایومیټریک وکړای او ولسوالۍ ته بلا بلا بایومیټریک ویری. یا دا داسې و چې دلته ماشینونه ډیر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن دار دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. ار او رزر څو ور نوي ار او رزر څو ور نوي ار یو طالبر چې 15 کس ځون سینه بس ویلی نه بوسي د بل غریب څوک مسكين څوک.
پاسپورت اخستونکي له اړوندو ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
زه چې کله د دوه مې اوسه خه د پاسپورتونو مدیریت را بدر شو د زم را زم خو متاسفانه موږ ته وار او مکان مسې دیږي. دلته یو مهم مسند دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېری موجود دي او دغه لپاره به دې مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځان او د نارینه سند ځانته موجود وي.
بلډوري ته په خوښ کې طالب چارواکي وای له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غوړي او که دوی زیات کسانم بایومیټریک کې اسناد قبول تنه شیلي ګلای. د خوښ د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وای دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یوه کې اوس به دوی مرته موږ تغییر نشو وستای نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوس اداره په موږ نه امیره دو چې کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلی شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوختي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. هغه پړاو خبرې به نتیجې پاتې شوي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ناټو د ډیر شغړی هیوادونو او روسیې استازي بروانه اونې دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بې نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړي چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 3000 سرتیر ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیرونکی وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کیږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامدار خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولیان سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
ورغه داونه زموږه چې دا افغانستان ولست په نامه کې داونه زموږه جنور کې دا افغانستان ولست نه رسېږي دا نه دي خو راکې مواد کور پیه هغه خو دا پر څلو کې به په دې کې ساده ورور رسېږي او دا نه دي خو د کور یو روپیا ولست نه رسېږي.
احنا ولادت خمران جرت وردي نحسن لغاني خبركم ورا مش احنا ولادت ولادت مقام مقرك مزفا وتقريبا شهر ماشي في مشي طالبان من فاري يعد انه عشنا راكي يجين بتخبر وتسكتوري غادي الوان ترسي قتل قويش على بكي الناس تقريبا كلمة كلمة كيفي كمتفري وشبكار كاو نورال بیا په دې باندې نو ولا بیا د مثبت کلیسټر غوښته مې ځان یې امنې له خاصه سایه د جنایي کسان کوم نور مدخلي ځانې کسان او د دې خلکو څخه ته غواړي په دې اړه مشکات او ندوالو ته عمل متحد ته محمد شورا ته لري یو د دې چې دا وایي دا د سلام زه نه کیف قندهارې نه قندهار مانو لسانینه خبرې کومه مشتا کوم غنم را کړ څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کمزوري ولاړ دي کوم خریم سوچ چې مننه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچی د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوری دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی جمعې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال معلومی چې په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی ساړه دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کده رقم ساتي ژوند او گزارې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې دوی منی مایی ته ورسید وړاندې درته د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اجمل ان اورو
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې د طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړیوال ټولنې له شرطونو سره سم چلند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان دوه غونډوي هوادو ته خبرداري ورکړي چې هغه لوته کې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ دوه وروسته هلته انتقال شوی دی مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې ریډال وته کې بیرته افغانستان ته ونسپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري ولکه چې د زمری په څلور رښتمه د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د پخواني پوز سباندې سلويخت وته کې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوی چې د طالبانو حکومت بیرته د ورسپارلو غوښتنه کوي د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو لسندانه تر خوشکیدو وروسته وای غواړي هغه څپړ پاتې شي چې د او طالبانو ترمنځ پیښ شول خپل جلال پرون تر خوشکیدو وروسته د ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبان ورسره په بند کې خچلن کړی دی هغه څلور ورځې مخکې پر ټوئیټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وای د ټوئیټر حساب نه لري او د پلوم جوړ شوی حساب جالي دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي خای د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي د څرګندونې داسې محل کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې لویدیز څخه تر ختیځه پورې د خوځیدو په حال کې ده
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شئ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com کچیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی پر فیسبوک او ویب پانه سربیره د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوي حالت به تاسو تازه ویډیوګانې ګوري مرکی به ګوري او د غراس کچیرته ټوئیټر کاروي د ازادي رادیو ټوئیټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ اوس هم ور رسیږي د نن ورځې سپورتي خبرونو ته ورپسې د ځوان فکر اونیس پروګرام ماهروي
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د 19 کلنو په نړیوال جام کې د غډون لپاره ویسټ انډیز ته روانه شو د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د هیواد د کرکټ راتلونکو ستوري بنند جنوري په 12مه نیټه د 19 کلنو په نړیوال جام کې د غډون لپاره ویسټ انډیز ته لاړ شي افغان لوبډله له 13 ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې ویزو ته پته مځندېدلې و چې د ناوخته تګ له امله له تمريني لوبو هم پاتې شو تر دې مخکې داسې اوازې وې چې احتمال شته د افغانستان د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې لا غډون څخه پاتې شي خو ستا افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان لوبغاړو د ویزو ستونزه حل شوه او یاد لوبډله ویسټ انډیز ته ځي د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیلېږي چې د فبروري میاشتې په 14مه نیټه پای ته رسیږي په دې نړیوال جام کې شپږ لوبډلې غډون کوي چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره لوبي وکړي اتیلا لوبډله د سمنګانو د سولې او همدلۍ جام غټون کې شوه د فورسال د سیالي چې یو میاشت مخکې د شپږ لوبډلو په غډون پیل شوه به په پایلو بکی اتیلا او لرغان لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتیلا 4-0 لرغان لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولې جام خپل کړ په سمنګانو کې د فورسال سیالي چې د دې ولایت د فورسال امیریت په هڅو پیل شوه به د امیریت مسولانې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د سولې او یووالي روحي پیوړې کول بولی او د قطر په لوبغالو کې د فوتبال د نابینا ملاتړو متفاوت غډون د ورزشي ویپانو د راپورونو بنسټ قطر هیواد چې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام کوربتوب کوي هڅه کوي له ټکنالوژي په استفادې او د یو اپلیکیشن په جوړولو سره هغو کسانو ته په میدان کې د لوبو تعقیبول آسان کړي چې سترګې دید نه لري. نابینایانو ته چې په لوبغالو کې د لوبو تعقیبول سخت وو اوس کولی شي د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د یو ځانګړي اپلیکیشن له لارې د لوبو په اړه معلومات او راپورونه واوري او له هغو پیښو خبر شي چې هماغه شیبه په میدان کې پیښیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتې او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وېختو او جامو هم را رسیدلې. په دې ورستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وېختان خړېلا ویډیو یې ترې کوله. دا راپورونه هم خبر شوې چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي خو په ځینو کې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې ویښتو موسیقي ناورېدو جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم غږیږو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوی رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل میلمنو ته خراغلاس وایو. اندړ سه پیل به لته سی وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله بولای کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګډنوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصي ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغه فردي ازادي هم همدغه دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده سوی نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي وروخستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. کوم ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي پاغه ټولنه کې به هر وخت الته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري چې د یو مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بې خله سره څوک اورینه، حتی اتا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، لتان د نظر پښتنه نه کیږي، د تا نظر او رائے اوریدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان پاغه بیخی حرم ته ورنوتل دی د یو انسان هغه فردي ازادي داس محدودول دي چې هغه دین هم داس نه وای. زه بیخی یو لړ مثال وایم که طالبان دا کړنې دي په خاطر باندې کوي چې کوکه دوی امر بالمعروف کوي یا نه یا المنکر، یعنی په نه کلار باندې امر کوي او لبد لارې خلق را ګرځي. امر بالمعروف هم په اوغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل دي. هغه مسایل خو سی بیخی واړې پیغه کې بیخی امر بالمعروف ستنه، ما مطلب له اخلافي مسایل نه داد چې هغه مسائل چې علما کې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، پیغه مسائلو کې امر بالمعروف نشته ده، ځکه پیغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاعت او ځکه ځینی علما یو قول اخلي او ځینی علما بل قول اخلي. دی وېختانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کاش کې یوازې دی وېختانو مسله وای. دلته خو دی سړک په سر باندې دی یو چا وېختان ورکمول یا دی جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه عزت النفس ته پدرنه باندې قتل نه دی او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی، او نه انساني دی دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې
مننه. عادل صاحب، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه په کور کې وی، په ټولنه کې وی، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغه محدودیتونو لګولو سره به ځوانان خیلاري ته برابر سي؟ څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دي دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړي، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې موږ چې څنګه ژوند کړی او په موږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زموږ په څیر ژوند وکړي. دلته ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زموږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کاله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، لاندغه چې ستونزې سره به لاندې ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړې وړې مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې مشران په ځوانانو باندې هغه شایان در زختونو په توګه منی تپی په ازوانان مجبوروي چې ورسره وي منی، چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی. هغه د اوسنی تمدن، د اوسنی پرمختګونو، د اوسنی علمی انکشافاتو سره اصلا سمون نخوري.
مننه. اریوبي صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته وایي چې خپل له دغه مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغه څه شوي په تا یې خپل څه تاثیر کړی؟
بل معروف الله راغلی و دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې ویښتان چیزې دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکانې را درولي وو چې په دې سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، او ورته وایي چې ویښتان کم کا، دا خبرې ورته کوي. په حکومت باید کامر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان دا عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسنی وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خرې. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې موجودې دي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې
اندر صاحب مخ کې عادل صاحب یو یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کیږي، دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کیږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کیږي، آیا دا د دین له لوري دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا پسیر اوس نه دی دی ځوانانو اړتیاوی هم دی پخوا پسیر اوس نه دی او دی ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم دی پخوا پسیر اوس نه دی دوی ډیر په اسانی باندې علما او تلاسرسای لري معلومات زیات دی د دین په اړه باندې پیږي د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پیږي نو تر مسله کلتوري خبره نه ده ز فکر کوم دی عادل صاحب خبره دا غدي طالبانو تر تفکر ته وایي طالبانو تر تفکر هم دا غدي او بل دلته دومره لوی کارونه ست دی نه چې هغه طالبان خپل لمړیتوبونه وټاکي په ډیرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي یوې خواته وایي چې دا موږ توصیه کوو د دوه چارو توصیه کوو خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیه په شکل باندې صادر کې یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوغو پورې ورور سه صدا خکار دی او دا وکي او دا بد کار دی دا مکه وي نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي مثلا چې وېختان دی مناسب نه دی پرې هي هغه د سړک په سر باندې ورکمې او په سر کې دی خینچو راچولي دا نه لمړیتوب دی او نه د حل لار دی
مننه عادل صاحب کله چې دغه سي څکېږي استاس په نظر په پایلې بایڅوي
یو مسله والا می یادونه وکم غلاد سی ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري معنی دی ورته افغاني کلتور یعنی وسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور څه دی یعنی چې دا مسایل باندې ټینګار ناسم کار دی ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي چې دا به د نظام پاشل کېدو ته لار هواروي یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کیږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاص په سره به لکه څنګه چې اوس دي تر دې هم ډیر خراب بل پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کیږو زموږ در ته در نه ویل کیږي زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کیږي دلته چې د ځوانانو تیښته به ډیره زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي نه به کورنۍ کنټرولولی سي نه به دنیا کنټرولولی سي یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي
مننه عادل صاحب اریوبي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې دغه سي څه روان وي کې دی شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یو بل خو لاړ شي هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کیږي تاسو خپل چې له ځوانانو سره ګورئ ملګري دوستان ټول گیوال مودي د دغه وضعیت په اړه داغوي تاثیر څه دی څه وایي کله چې دغه مسایل سره مخ شوي دي
ممکن بل له ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوي دي هغه ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نور یو ځنه ته لاړ شي ځکه چې دا ځینې مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده واقعا د ځوانانو سره جفاد د ځوان ول سره جفاد ځکه هغه ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کیږي
مننه اندر صاحب لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د شخې پایلې ونه لري کله چې پایلې ښه نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کېږي
اوس سره به د طالبانو کومې چارې ته وایي چې کومه چاره ښه نه ده دوی د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده دین انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په غبسي کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدی را پیدا کړه قران کریم صریح آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات کریمه وګ دی زی आवाज د ولا تجسس لفظ راخلم ولا تجسس الله تعالی و استاس په چاپس تجسس مکوې یعنی په غپس به دومره ګرځې نه ستو در دی غره ګنا را پیدا کی او ګنا دی الله تعالی په وړاندې باندې سرګړونه هغه الله تعالی سره کوی سا دیغه عفو ور سره کوی سا بخنه ور سره کوی ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي دیغه پرده بنه ځنی اخلي ما ویل کنه سی طالبان په یو چاره کې هم لمړیتوب نه پیژني یعنی د ځوانانو په اړه باندې د هغوی د تربیه په اړه باندې حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنه هو استاس په شپ څخه تجسس نه کوي کدي الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي دی غي دی عفو او دی بخنی او دی نه بخنی هغه پریکړه ورستی پریکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث ک امر بالمعروف او ک هر څوک ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیک لار وروخه یو ورته وایي دا کار مکو. البته تجسس بیخي نه شپ څخه کولای شي په غب څخه ګرځي او په غب څخه د څراغ اخیسته او شاوخوا په ګرځي چې تو در دې چیرته ګناه کوي دا نه ست دا حتی مطلق ناروا دی. قران کریم دی همدغه صریح نهی په اړه باندې ستاسو تجسس مکوي په دې اړه باندې نه دا ټولنه خی خوا ته پیایي بلکې دا هغه کار دی ټولنه په بده باندې اړي. تس په یو چاپ سي همیشه ګرځي تس په یو چاپ باندې همیشه ټینګار کوي دی یو کار دا بنه کوي دا بنه کوي هغه په لوی لاس باندې دی ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی ان الناس حریص فی ما منیا خلق دی هغه څه په اړه باندې ډیر حریص تستی ځینې منی کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ دي ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي د ځوانانو په تربیه کې د ځوانانو په اخلاقو کې د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو یعنې له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو له داسې تنګي سره یې مخامخ مخکو دیغه دی شخصي حرم کې دومره ورنی نه زو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي لکه مخکې ضرور سي وویل چې هغه خپل کور پرېږدي یا خپل کله پرېږدي یا خپل سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی
فکر کوم په اوسنی حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ور باندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي سوي دي دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي اول لومړیتوب نه وي اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تیرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي. خلک ډوډۍ نه لري ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی هغه د زده کړو ته دی چې په زده کړو په تحصیل په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي هغه کار دی دنده دی وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه تکلیفونه پیدا کیږي ټولنیزې ناخوالې پیدا کیږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي د خلکو ترمنځ د مینې محبت د فضا د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي خلکو ته رښتینې تربیه ورکړي خلکو ته د نفس د تزکیې پاره رښتینی لمینه ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسني حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا علمي پیاوړتیا د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي له یو جرمني له یو پاکستان ستاني ځوان سره سیال کوي په دغه مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسی. زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي یو علت دا دی چې متاسفانه باید وایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا دی هغه د هغه مسایل ته اشاره نه کوم خو د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. د نرمۍ د یو بل د منلو د حکمت لالارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو سربازانو تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي په دغه شب باندې ټینګار مکوي په دغه شب باندې ټینګار وکیا د مهمو کارونو نشټواله دی چې کچیر دوی د لومړیتوبونه درلودلې په دغه شان باندې وخت نه ضایع کاو او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه نه خبر.
مننه اریوبی صاحب. د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت په څېر کړي لکه چې هغه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی
دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپل منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي هغه مسایل سي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي. نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي، داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې سي هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول سي هغه ځوانان دي دې په ځای سي ته د رغونه او سمون خوا ته بوځي، بلکې ته دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتي کېږي، هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړمات نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې د باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، زه نظام نه ورته وایم، د طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې وګورو تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول بس ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له د شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې دا بل معروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي. تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه به بخنه غواړم اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ګوره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چیک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درېږي، معمولا چیک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چیک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخه ورته وایي چې دا ګیره دی خخ کاری یو بد ښکاری، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښه لار ته بلنه هغه د چیک پوینټ باندې نه کیږي او نه چیک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته ده، پانتونونه شته ده، تعلیمي مراکز شته ده. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلي کوم چې صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له صحابه کرامو سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسر م ټولنې سره ابدا دغه سې د تاریخوالي د تشدد لار نه دا وره کړي. دا ډیر اوږد بحث دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاقو اراده وکړي دي، او حتی ایمان ته چې هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو اراده وکړي دي. ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بعثت سوی دی، هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لاره نه ده او نه چیک پوینټ دغو مسایلو د حل لاره.
عادل صاحب اندر سے ویل چھ چیک پوائنٹ او یا غس چھ دا وس طالبان کھئی دا حل لار نہ دا پدی ڈول سر زوانان نہ اصلاح کیگی خو اساس نظر سن چدا سنس کدلے چھ بید وشی بدیل لاری چھ دی
لومنی تو بن نشتے وقت چھ نی ولا بل کد دی سن جما خطا سو نی سے کہ تمرا منگو گی گو کہ تمرا دی کوشش وکی زک لومنی تو بن نشتے نقشہ نستے چھ خلق دی بد فسل ول کار وکی تو بیت دی پوسی چھ دی زور لاری حکومت نشی کدلے او سوانان باید اخدای نکی زه فکر کوم که چیری دوی د اسلامی اصول ترسم حکومت ولی وکړي او د متمدنو دیموکراتیک اصول په چوکاټ کې حکومت وکړي ترسم ځ خپل الکیږي
درنو اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپل ملمنو خاغلی مولانا رحمت الله اندړ خاغلی خان ولی عادل او خاغلی سمیع الله سعادت اریوبی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وکړي لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې د مرسته راوي او خبرونه مو ووریده تر بیا مو په پاک لاس پارم